سلام ستړي مشهیده مخام وبچی دي تاسو زموږه غلازده رادیو ناوړي زموږ د دې خبرونه ډیره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځنګل شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د پاکستان د کورنیو چار وزیر وایي د جون دیرشمه نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. تلال چهودری زیاته کړې چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبرې نن د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي تر اوسه یې څه باندې 900 کډوال له خپلې خاورې ایستلي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له ټولو نړیوالو اصولو سره سم ویزې ترلاسه کړي. هندي چارواکو نن جمعه ویلي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډه نښته شوې ده. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې د سه شنبې په ورځ د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسله والو نږدې 6 کسان ووژل. هند پاکستان تورن کړی دی چې په دې تروریستي برید کې لاس لري. پاکستان به دا تور رد کړی. ایشوټر پریس خبري اژانس د دریو هندي افسرانو په حواله لیکلي دي پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تېره شپه د هندي ځواکونو پر مورچلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو یې په سواب کې سوابي بریدونه وکړل، خو تر اوسه د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبره شوې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د نښتې راپور نه تایید او نه هم رد کړی دی. د دغه وزارت ویان شفقت علي خان خبري کانفرنس ته ویلي چې په تمه دی پوځ د پیښې رسمن تایید کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایټالیا ته په سفر روان شوی دی. ټاکل شوی دی چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. ټاکل شوی و چې نن د روسیې لپاره د سپینې ماڼۍ مخکښ استازی په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او د سولې داسې وړاندیز ورته وکړي چې د امریکا په تګلاره کې د ستر بدلون نښه بلل کېږي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت وپېژني. دا وړاندیز لومړی ځل تېرې اونۍ په پاریس کې تر خبرو وروسته د امریکایي چارواکو ترمنځ خوله په خوله شو. دا له هغو څو وړاندیزونو څخه یو دی چې تمه ده نن به یې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شریک کړي. او د توت انخ ماهو څو متره جګتلای ماسک نندارې ته وړاندې شو. د لرغوني مصر د دې فرعون د سمبولیک ننداره په لندن کې ترسره شوه. د توت انخ ماهو له اثره ډکه کیسه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مټ بیان شوې ده. د دې فرعون 3000 کلنه زړه مقبره په 1922 کال کې د مصر د پاچاهانو په دره کې کشف شوه. د توت انخ ماهو له تابوت سره په زرګونو نور لرغوني آثار وموندل شول. د کشف د لرغونپوهنې په تاریخ کې یوه بېساره شیبه بلل شوې ده.
د ژوند رنګونه
سلام ستړي مشه د ژوند رنګونه پروګرام ته مو زه فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کو. نن په خبرونه کې په دې خبرې کو چې ژوند تر کډوالۍ وروسته څنګه وي. هغه کسان چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، کله کډوال شوي، کله چې نور هېوادونو ته تللي دي، هلته یې ژوند څنګه پیل کړی دی، د ژوند په کومه مرحله کې دي، آیا دا اسانه ده چې له افغانستانه بهر یو افغان ژوند وکړي، ځان ته امکانات برابر کړي، زده کړې وکړي او د دې تر څنګ هغه ژوند چې په افغانستان کې درلوده له افغانستانه بهر یې ځان ته برابر کړي او کنه. نن پروګرام کې به خبرې کوو له هغو کډوالو چې دوی په دې وروستیو کې له افغانستانه راوته دي او په بهرنیو هیوادونو کې میشت دي، له دوی په واره چې د کډوالۍ ژوند څنګه وي. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خپرونې ته اړیکې ونیسئ او د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. 00 او 00 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، همدا شیبه زنګ ووهئ. په خپرونه کې راسره مېلمانه شته، په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لندن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی دي. تاسې دواړه قدرمن خپرونې ته ستړي مشئ، په خیر راغلئ. مقام زی سب لطاسی سر بی پایل کرو کتاسی رد با پایل که ویاست سمر وقت کیگی چه جرمنی تر اغلی استی او ولی مو پریگ رو کرا چه جرمنی تر آشوی
تر هر سر مره اغلی سیال تاسی تا سلامون او طول آوریدون کتا پختنه خوب تابن پویگو چه طول افغانان ده مجبوریت پر اساس مجبوریگی چه حیوات پریگ دی نو پا دا غزی که اغا دا ریفیوجی ساوی میگرن دا فقط موضوع دیده مهم ده چې ځینې خلک مجبوریږي چې وطن پرېږدي او ځینې خلک په خپله خوښه انتخابوي چې مجبور شي. نو تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلی یم المان ته او دلته ژوند کوم او حالات همداسې شول چې مجبور شو وطن پرېږدو او بل هېواد کې کډوال شو.
هاشمي صاحب، که تاسې به هم دا پوښتنه درته ځواب کړئ، تاسې څومره وخت کېږي چې لندن ته راغلي یاست او څنګه راغلی؟
سلامونه تاسو ته، ستاسې قدرمن همکارانو ته، من مقامزی صاحب او ټول هغه اوریدونکي افغانستان کې د افغانستان د باندې ټول سیمنګا گاوري ډیر مننه. لکه څنګه چې مقاله یې سبا ویلې، دا د مجبوریت ده او زبدا وایم چې مطلق اکثریت افغانان چې کله مهاجرت کوي له بده مرغه هغه د مجبوریت یا مغه د یو نمبر ته په دغه اصلاح کې اخلي چې پوش فاکتور، یعنی هغه عوامل چې همیشه موږ تر فشار لاندې راولي او موږ بلاخره مهاجرت کوو. نو تقریبا د ټول افغانان دغه یو عامل دی، یو دا د پوش فاکتور دی یا فشاري. او تقریبا 2.5 کال کېږي چې زه دلته مهاجر یم او دلته په خپل مسلک هم مصروف یم او نور هم دا شخصي وړوکی کاروبار لپاره هم حالې سره کوم.
وړاندې به ستاسو کاروبار په اړه نور هم له تاسو واورم. مقام ځای صاحب، دغه موضوع چې تاسو دواړو یاد کړه چې مجبوریت نه وطن پریښودل دي، خی په افغانستان کې اوس هم ډېر داسې ځوانانو چې هیله لري یا مجبور دي چې افغانستان پریږدي، خو له افغانستان وتل ستونزمن دي. په افغاني پاسپورټ باندې یو هیواد ویزه نه ورکوي چاته، او په ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم کډوال دي په دې وروستیو کې فشارونه ور باندې ډېر دي بیرته افغانستان ته ستنېږي. خو ښایي لکه څنګه چې تاسو جرمني کې یاستئ، هاشمي صاحب په لن کې ده ځوانانو دا هیلې وي چې د هیوادونو ته راشي. د هیوادونو ته تاسو څنګه راغلئ؟ دلته د ژوند لږ کیسه راته وکړئ. جرمني کې لکه څنګه چې خلک هیله لري چې راشي، همسې ژوند ښایسته ده؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. شاید زمونږ غږ ډیر ډیری هیوادوالو واوري په هیواد کې چې دي، او داسې کسان به هم زمونږ دغه غږ اوري چې هغوی مثلا پلان لري چې غواړي له هیواده ووځي. نو دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې ځواب شي، او هغوی باید په دې نقطو پوه شي. نو شاید زما ځواب لږ څه مفصل وي، د دې لپاره وخت غواړم. زه شخصا مهاجرت زه په قانوني توګه راغلی یم، د تحولاتو وروسته زه په قانوني شکل المان ته راغلم او دلته د دې اسناد مې واخیستل. مګر سره له دې چې ما دا غلارو سختي او ستونزې نه دي لیدلې، دلته د دې حالت دومره پیچلی او سخت دي چې مثلا ضرورت نشته چې هغه سختي سره وګورې، د دې سختي کفایت کوي انسان ته. نو زموږ استاذ افغانان له بده مرغه د مهاجرت چانس ډیر کم دی، دوی مجبور دي چې کډوال شي. یعنی دوی د دوی لپاره د قانوني لارې بيخي کم دي چې دوی وکول شي له هیواد ووزي. نو دوی مجبور دي چې په غیر قانوني لارو دلته راشي، دلته د پناه غوښتنه وکړي، چې دا تر ټولو سخت او غلط انتخاب دی زما په نظر. البته خلک مجبور دي، اما که چیرته سختیو ته وکتل شي، بیا نتایج ته وکتل شي، یعنی دا انسان لپاره باید ډېر وروسته انتخاب وي چې نور هیڅ لاره نه وي. او که یعنی که حتی زه وایم که دوی خېټه ماړه وي، همدا کفایت کوي. ځکه د اول خدا چې دوی د ژوند په بیه مجبوري کې چې هیواد پرېږدي او راشي پردیو هیوادونو ته، اول خو دا امکان ډېر کم چې دوی دلته روغ را ورسیږي. ځکه په وروستیو کې خو بیخي د کډوالو پر وړاندې ذهنیت بدل شوی دی. په لومړیو کې نورو هیوادونو کې استقبال کېده، په اروپا کې ښه استقبال کېده، اما اوس برعکس دا موضوع که ایران ته راځي، د ایران د پولیسو لخوا یا وژل کېږي یا کومه بله پېښه کېږي. ترکیه کې همداسې، د یونان او د بلغاري او د ټول پولیسو دولتونو وګوري، دوی د مهاجرو خلاف شوي دي. چې دا په خپله د خطر ډېر لوړوي چې انسان دلته په اسانۍ راونه رسیږي. نور د اقلیمي شرایطو او د لارو سختۍ هغه خو بیخي بېله موضوع ده. د هغه انساني قاچاقونکو ظلمونه، هغه موضوعات خود موږ تاسو بار بار ویډیوګانې لیدلې دي چې په څه ډول سختو شرایطو کې دلته راځي. خو موږ به ګمان وکړو یو کس دغه ټولې سختۍ تېرې کړې دلته راورسېده، نو څه وشول؟ یعنی هر څه حل شول؟ نه، اصلي جنجال دلته لا شروع کېږي. اول چې دوی دلته راځي دلته دوی ډېر خلک تر کومې چې افغانان موږ ته معلوم دي دوی اقتصادي مهاجرت کوي، یعنی دوی ژوندم شاید یو څه فیصد خطر کې اوسي، خواستن دوی اقتصادي شرایط دي سبب کېږي چې هیواد پرېږدي. نو دلته داسې یو دلیل نشي پیدا کولی چې یو ښایي او دا ثابت کړي چې دوی ژوند هلته خطر کې وو او دا ثابتول لږ څه سخت دي. نو دوی دلته د پناه غوښتنه وکړي، نو دا د پناه غوښتنې پروسه د هیوادونو ته په کتو، شرایطو ته په کتو، د دوی هغه بیانې ته په کتو، کیس ته په کتو، له میاشتو نیولې تر کلونو دوام کوي. یعنی دغه موده دوی ټول بې سرنوشت وي او ډېر کم امکانات دوی ته په لاس کې ورکول کېږي چې دوی مثلا عادي ژوند مخته ویسي، چې په هغه کې له دوی وکولی شي خپل مثلا ورځنی چارې او خواړه او دا شیان برابر کړي. دغه بې سرنوشتي دا د دې سبب کېږي چې دوی یو ډول د ذهني فشار لاندې راشي، کله ناکله دوی نه سیاسي استفاده وشي. مثلا اوس نوی کډوال آلمان ته راځي، دغه نوی ګوند چې اوس په واک کې دی دوی یو ډول د کډوالو خلاف دي، او هغه کسان چې دوی مثلا نوی د پناه غوښتنه ورکوي دوی یو ډول ویره کوي. دا ذهني فشار بل وي، له بلې خوا د کورنیو ذهني فشار ډیر سخت وي چې هلته په افغانستان کې کورنۍ له بده مرغه خپل اولادونه او خپلوان او ملګري نه درکوي چې دلته دي. او وی فکر کوي څوک دلته راځي دوی ژوند نور جوړ شو، حال دا چې دلته دوی له هر څه له صفر سټارټ کوي او له هر څه له صفر شروع کوي. نو دغه د انتظار موده، د کورنۍ فشار، له دوی سیاسي استفاده کله ناکله، دلته د کلتور او ژبې سره نه بلدتیا، دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی تر نهایي ذهني فشار لاندې راشي. او دا نهایي ذهني فشار موږ تاسو لیدلې نتایج ځینې افغانان په ډېرو
دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي. دا ځینې کسان چې راغلي دي هغه که په قاچاقي لارو راغلي دي او که قانوني راغلي دي، مثلا که سوسیال نه پیسې اخلي یا خپل کار کوي افغانستان ته تمن پیسې لګي، او په افغانستان کې خلکو ته داسې فکر پیدا کیږي چې ولاده کس یا پیسې دار ده یا خو هغه د پیسې لري ساته تیر ده. بیا که دلته دومره ژوند ستونزمن ده، ولې دا ځوانان افغانستان ته پیسې لګي؟
دا نقطه ډیره مهمه ده. دا زمونږ استاد سي کلتوري موضوعاتو سره ډیره تړلې ده. موږ مثلا په افغانستان کې د نه ویلو هنر ډیرو خلکو ته نزده. مثلا ډیره وخت موږ تاسو سال ته په وطن کې یو خدمت څوګو، وایي حال دا چې زمونږ له وس ډیر پورته وي، یعنی موږ باید ډیر شرایط ځان ته سخت کو چې وکولی شو دا خبره ومنو. موږ هغه شرایط ټول په ځان سخته وو، اما چا ته نه شو ویلی چې دا په خپل حالته زمونږ استاد سي د کلتوري مشکلاتو نښه ده چې په افغانستان کې ډیری خلک یعنی نه ویل یو عیب ګڼل کېږي، حال دا چې په نورو ټولنو کې په مدرن ټولنو کې نه ویلی اپ نه ده. که یو څوک تا ته یو خدمت وایي، یو کار وایي، یو تی وسنه لري او ستا خپل عادي ژوند سره ګډوډي او پرته ذهني او فزیکی فشار اوري، تر ډېر عادي شکل نه ویلی شي او څوک درنه خفه کیږي. مګر برعکس په افغانستان کې که چیرې تاسو نه وایي هغه کسان مثلا خفه کیږي. یعنی زه ډېری خلک پیژنم هغوی له هغوی نه خپل فامیل کورنۍ غړي ملګري په دې خفه شوي چې زموږ ټلیفون یې ځواب نه کوي، یو خارج ته تللی، یعنی ډېر غرور دې پیدا کړی. حال دا چې هغه بیچاره به په کار کې وو، به نه شوی کولی چې ځواب ټلیفون ته ځواب ورکړي، له دې په دې خبرو خفه کیږي. نو هغه زمونږ استاد سي د خلکو د درک سویه څومره ده او څومره منګ درک کوي او څومره بیرته منګ هغه میچورټی سره چې خلکو ته نه وي هغه په دې پوجړه لري. نو زه سمه ده چې یو څه ملامتیا به د دې کډوالو باندې وي، اما تر ډېره د وطن د خلکو ذهني بلوغ هغه سطح کې نه ده چې تا درک کړي، برعکس قضاوت کوي. مثلا که ته ټلیفون ځواب نه کوي، کوی زه پیسې نه لرم، دا نه وایي چې اوکې رښتیا د کس پیسې نه لرلې، دا وایي چې مثلا ماته بهانه وکړله، نه پیسې نه راکولې. نو یعنی دغه موږ بیخي ډېر مثالونه لرو. نو ځکه یو دلیل دام کې درشي چې زمونږ استاد خلک چاته نه نشي ویلی، او دا مستقیما دغه ټولنه کې چې موږ هلته لوی شوي په هغه پورې اړه لري چې هلته موږ ته همدا ډول ذهنیت راکړل شوی.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. هاشمي صاحب، دا څوک چې بهر ته راشي که هغه کار لري که نه لري، خو همدا چې خارج ته راورسېږي وایي خو د فلان زوی یا لور په خارج کې ده، خو کار کوي، پیسې رالیږي، بهر میشتې ده، او داس یو فکر ورته کېږي چې پیسې داره ده، که هغه پیسې لري که نه لري، خلک داسې یو فکر کوي. څنګه د خارج کې مخصوص پرلن کې ژوند څنګه ده؟ تاسو خپل ژوند څنګه روان دی؟ دا نور کډوال څنګه دي افغانان؟
ډېره مننه کوم. د ژوند په اړه خو باید ووایم چې هغه خپل وطن ګل وطن واقع چې د خپل وطن په څېر هېڅ خپل هېواد نه شي کېدلی. اما څنګه چې مخکې مو ویلې، د مجبوریتونو له کبله ډېری افغانان نور هېوادو ته مهاجر کېږي، او عوامل یې همغه فشاري یا مالي یا اقتصادي یا داسې نور ټول عوامل دي چې تقریبا ډېری افغانان په همغې سلسله دلته راغلي دي. او کله چې دلته راځي فرق کوي، ځکه زمونږ او تاسې د کلتوري او عنعنوي موضوعاتو سره سره زمونږ اقتصادي مشکلات هم شته دي. مثلا که یو څوک خپل اولاد، خپل ورور یا خپل زوی یا که هر څوک بل ملګری وي، د هغو د انتقال یا د هغوی د مهاجرت لپاره چې کویه اروپا یا نورو هیوادو ته لاړ شي ډېر مصرف کوي، او په هماغه بد حالت اقتصادي حالت کې حتی کور کلی او کور او پټیو نور اموال او وسایل ورته خرڅوي تر څو دوی وکولی شي چې په مهاجرت لپاره بل هیواد غوره کړي، خصوصا اروپا یا نور پرمختللي هیوادونه. نو طبیعي خبره ده کله چې دغه افغانان دلته ورسیږي، نو زما په ګومان چې کله دوی ورسیږي اصل سختي بی شک نشته چې هغوی په لارو کډورو مشکلات لیدلی وي، اما ذهنیت دا چې کله یو څوک دلته ورسیږي نو ګویا چې ټول مشکلات یې حل شي. نو زما په اند کله چې څوک ورسیږي تر ټولو غټ مشکلات له هغه ځایه شروع کیږي، ځکه چې د هغوی ټوله سلسله هغه د ژوند د هماغه ځای څخه شروع کیږي، او په هر عمر کې چې دلته راځي باید د ډېرو شیانو ډېر زیات زر او په ډېر سرعت سره باید تیز شي تر څو د دې محیط او دغه سره ځان عیار کړي. نو اما له بده مرغه چې کله ورسیږي دلته د نورو توقعات سم، چې ځینې ستونزې به طبیعي ده چې د هغوی د فامیلو دوستان وي، اما ځینې ستونزې د درک وړ دي، ځکه چې هغوی ورته کور او کلفي او هر څه په خرڅ کړي وي، نو د هغوی توقع هم د دوی نه کېږي. نو دوی هم تقریبا د یو روحي فشار سره مخ کېږي چې آیا په دغه شرایطو کې چې زما ژبه نه ده زده، کلتوري موضوعات، حتی هغه تعلیمي افته قشر چې له افغانستان راځي، تر ډېره حده اپسکیلینګ یا د هغوی لپاره دی بیرته دوباره یو څه تعلیم او ځینې هنرونه او ځینې سرټیفیکیټونه او یا نور وکړي چې تر څو د دې دي د وطنو سره باید ځان عیار کړي، او یو نسبتا یو وظیفه ترلاسه کړي تر څو. اما د دغه مشکلاتو چې هغه د هغوی تلیفون یا د هغوی د فامیل مشکلات او یا د نورو دوستانو دغه مشکلات د بایس کیږي چې دی په خپل هغه پلان سر پر مخ کې لاړ نشي. ډیری افغانان چې دلته په آنلاین هیواد کې دي او یا په برتانیا کې دي چې موږ سره لاندې یو تر ډېرو موضوعاتو موږ خبرېږو، او تقریبا دوی پالیسي هم تقریبا یوه پالیسي ده، حتی د چون زه خپل د کار پاساس په بنسټ دلته راغلی یم، او وروسته بیا انشاءالله په دې هم خبرې وکړو چې څه رقم کولی شي هغه افغانان چې یوازې یوه لاره انتخاب کړي څنګه وکولی شي چې هغوی د نورو لارو مخصص هم وکړي شي چې دغه پرمختللي هیوادو ته راشي. په هغې به مفصل دغه وکړو، اما تر ډېره حده چې دلته ځینې داسې نهادونه دي چې هغو لپاره یو څه ستونزې یا د کله د ترجمانی یا کله د افهام تفهیم موارد کېږي، نو حتما د نورو افغانانو سره سره زما سره هم دوی اړیکې نیسي. نو په هغې کې غټ مشکل او زما د دوی د هغه مربوطه یا هغه هیوادو غټ ستونزه دا چې دوی ولې دفتن راشي او دفتن شاخه کارونو باندې شروع وکړي، او دوی نه خپل سکیلنګ کوي، نه کوم سرټیفیکیټ، نه ژبه په هیڅ باندې تمرکز نه کوي، بلکې دوی مستقیم لاړ شي او ډېر یو خراب وظیفې حال دا چې د هغوی لپاره ډېر فرصتونه شته دي، هغوی ډېر ښه سکلز دي. یو مثال، یو څوک ماته د فتن د همدغې نهاد نه زنګ وو او ماته یې وویل چې فلاني نفر چې ماته یې اکسونه ټول هغه ډېټا تقریبا یو څه معلومات یې ماته راکړل د فیسبوک آی ډي، ویل چې دا خو ډېر پوه انسان دی او تر ټولو غټه خبره وي چې دا څلور ژبو پوهېږي. نو دی ولې ځي هلته چوکیداري کوي؟ لطفا دې ته ووایه چې که دی یو څه کار وکړي، لږ موږ ورته زمینه د ټولو درسو دا مسایده کوو، دی د دوه درې کاله وروسته چې کله یو هنر یاد ترلاسه کړي بیا د کار وکړي. له بده مرغه دغه ذهنیت دومره عام دی چې
هاشمي صاحب همدغه ستونزې ته مخکې موږ اشاره وکړه چې اوس یو څوک مثلا تعلیم کړی ده، خو مجبور چې له افغانستان اوځي په قاچاقي لار راغلی، دلته چې راځي یا جرمني ته راځي یا بل هیواد ته، داسې ځي چې ژبه یې حتما باید زده کړي، هغلته وخت نه پیدا کوي تاسو مخکې یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان ته کورنۍ ځمکې خرڅوي، پټي ورته خرڅوي، کورونه دوکانونه ورته خرڅوي، یا ګراو یږدي چې دوی راولېږي چې راورسېږي، بیا توقع هم دا وي چې پیسې به ولېږي. نو اوس دا ځوان خو نه شي کولای چې په ژبې تمرکز وکړي، مجبورې ده چې کار وکړي.
دلته باید انډول او یا هماغه تعادل باید دوی وساتي، او د تعادل ساتلو لپاره هم زما په نظر دا به ډېر مشکله دی هغې ځوان لپاره، نو ځکه هغوی خپل فکري دغه لري، اما تر ډېره حده باید یو څوک وي چې د هغو ته منتورشپ یا هماغه خبرې وکړي، تشویق یې کړي او هغه لارې ورته وښيي. دواړو طرف ته ستونزې شته. یو دا چې دا ځوان هم سره دی چې د فامیل لاړخه ورته څه مجبوریتونه دي، دې دپاره هم دا د پیسو ګټل ډېر خوند ورکوي او کوشش کوي چې همدغه دی لنډه لاره چې همدا پیسې ګټل دي او زرې ګټل دي. که لس ساعته کار کوي د لس ساعتو پیسې اخلي، او که شپاړس ساعته کوي د شپاړس ساعتو، نو همدغه لنډه لار دوی ته هم ښه ښکاري، دوی ځان ته هم ګټي، د فامیل د فشار لاندې دوی. نو د دوی لپاره په اکثرو نورو هیوادو کې هم آنلاین هیواد کې هم دوی لپاره منتورشپ شته دي، او د همدغه منتورشپ له ادرس دوی ته دا وایي چې تاسو باید درسو دغه وایي. مګر هم تر ډېره حده اکثریت له بده مرغه له اکثریت افغانان دغه مشکل سره دي، چې یو عامل هم دا دی چې د خپل فامیل د کورنۍ لخوا ډېر مجبوره وي چې باید کار وکړي په پرتله د نورو خلکو چې په نورو ځایونو کې مهاجر د نورو هیوادو څخه مهاجرت کوي. نو دوی د ټریننګ یا د منتورشپ لپاره سخته اړتیا لري، او تاسو باور وکړئ چې دوی سره یو څه په خپلې ژبې، حتی دغه افغانان چې ورسره دي او په نورو هیوادو کې، او دا کوم افغانان چې مخکې راغلي، که دوی ورته ووایي چې فرض مثال تاسو صحیح د کار وکړي د لس ساعت پهځای 5 ساعت کار وکړي، اما فرض مثال یو پلمبنګ یا نندواني یا یو رنګمالي په مسلکي ډول، یعنی مسلکي ډول دا نه دی چې څلور کاله پوهنتون وایي، بلکې نیمه تعلیمي دا نه دی چې شپږ میاشتې یو کال وروسته هغوی یو سند ترلاسه کوي، او کولی شي چې په ډېر ښه شکل د هغې ډېر عاید او حتی د دې تاریخ کولی شي چې ډېر څه کاروبار ځاته برابر کړي او دوی پرمخکې لاړ شي. نو زه که دا خبر لنډه کړم، د دواړو خواوو مشکلات هم شته دی، مجبوریتونه هم شته دي، اما تر ډېره حده باید هغه فامیل نه باید فکر وکړي چې خپل اولاد لپاره داسې زمینه چې لږې پیسې او د هغوی د تعلیم لپاره هم توجه وکړي، تر څو وکولی شي چې څه وخت وروسته ټول په ښه خوشحالۍ او په ښه دغه سره دغه ژوند وکولی شي تېر کړي او په کامیابۍ سره.
مننه تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي راخلو، ستړي مشې نو مرته واخلئ، له کوم ځای مړی کني والی
پر دې خور کې سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
ستړي مشې اتل صاحب، پرونه ته په خیر راغلی، مهرباني نظر دی اورو.
خدا پاک دې خوشاله کړي، پر دې سال خور د ازادي راډیو نه چرات خنا اوریدل کیږي خور جان، کنن موضوع ته روشانه کړي، ډېر خوشاله سم کنن واتساپ چینل ته نه برغلي خور کې.
یا مول چې بهروز جان به حتمن تاسو ته والی وي، نن په دې خبرې کې چې افغانستان به هر افغانان هغه چې کډوال دي څنګه ژوند لري، تاسو راته وایست تاسو چې په هلمند کې استه کوم کسان چې مثلا یا دغه تزي ایران تزي یا پاکستان تزي یا لاغینه ورخ او اروپאי هیوادونه کې ژوند کوي، دغه ځوانانو ته ساسي په کلی کې ساسي په سیمه کې په څه سترګې کتل کیږي؟ دوی فکر کوي چې دوی پیسې دار دي او اتمان باید کور ته پیسې ولګي کنه؟
خو ځان دلته د هلمند ولایت څخه، د کندهار ولایت څخه، د نور ولایت او مال ماجز نه لرم، دلته هم بس کسان ساتي حالت ایران ته تللي خو ځان په کاډه باندې، یعنی د خپل کورنۍ غړي مالته بيولي، نو هلته ډېر ښه ژوند ورسره کوي. خور کې خود دلته د ایران پولیس چې دی وسه کډوال چې دی، د هلمند تر اغلی اکثره کسان کډوال په سراخي سي دي. نو زما خپل پر افغانانو باندې دا آزاد خورجان چې هر به حالت ته ځکه ایران کې، پاکستان کې، تاجکستان دا غمل قوانين دی باید په پام کې نظر کې ونی، چې خورجان د سکرین ونی کې چې دا حکومت خلاف دی، ځکه خورجان د یو خاصه د افغانستان اقتصاد برابر نه دی، خور کې او د بل خاصه د خواري او غريبي د پاره تللی دی، باید تل ژوند او ژوندۍ کې پر دې سال خور
خو هغه خو نه پرېګ دی کنه، دغه خ ژوند او ژوندۍ ته نه پرېګ دی، او په قانوني لارو باندې خو دوی نشي تللای.
پر دې سال خور ته په خدای باور وکړه، د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ سمادر د ځوانانو لیدل دي چې په قانوني لارې باندې تللي، هغه خلک نه پازابي خبر دلته دی چې هلته دوی بار رقم رقم کارونه کوي یا غلا او تلاش راځي خورجان یاد شنه واړه کارونه کوي هغه کده بهر ملک سا افغانستان ته خورجان یو خارجي راشي دلته موږ د حکومت قوانين په پام کې ونه نیسې موږ د افغانانو قوانين په پام کې ونه نیسې موږ افغانان نه پریږو خو موږ د پاره دا په کار د خورجان چې ملک ته د عمل شرایط په پام کې ونه نیسې د شکړنی ونه کوم مثال د حکومت راو پاريږي یا مثال خبرې موږ پاکل باندې سګا ماخي چاغه موږ د پاره ناوړه تمام شه موږ د پاره دا شه د خورجان چې په هر ملک کې شته ژوند شه زندگی وکړو که شه ژوند زندگی وکړو نه د ایران حکومت مرته سوای نه د پاکستان حکومت خورجان دا دغه سیله وازی د مرزا معلومات لرو
مندانه کور ودان له نظر نه مو حتمان لمیدمنو وړاندې په دې اړه وره ما خو په دې رسېو کې چې پاکستان کوم تصمیمونه د افغان کډوالو په اړه نیولې دي په ځنګړې توګه نن چې کوم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د جون تر دیرشمې به ټول افغان کډوال چې هغوی د پیور کارتونه لري له دې هېواده وباسي او دغه رسې نیټه د شپې دوی باید له پاکستان ووزي د پیور کارت لرونکي کډوال زیاتره هغه کسان دي چې هته په پاکستان کې زیږیدلې دي او عمل تلوی شوی دی او د دوی نه زینې دا کې چې آتا بخیا افغانستان کته لینه مننه چې تاسو زنګ وهلې و بل اړیدونکې برا وخت له نمبر ته وخت لکم سم اړیکې نیولې
السلام علیکم پرجې سیالتا او شفیق ایار صاحب ته دې سلام منو
سړی مشه و سم په خیر راغلی پروګرام ته تاسو موضوع نه خبري است کزې درته وایم
بالکل زه د ډیر وخت د سروات سلام یا په موضوع خبر سم تترم موضوع د کډوال په اړه کې د منګر خوځه به دغه توان چې د پاکستان حکومت هغه څوک راستي چې هغه نه دی تکات کې نه د افغانستان ولست تکات کې چې ځکه چې هغه پیسې دار نه دی او مسکینان خلک دي نو بار دې امر تر پازاد دي چې لازم شته ته نو کې هغه کارونه نیول دي او نور د دې خلکو تا کارونه نور تا کېږي او په دغه هم د اړې کټه نه ورسېږي او تاوان یې څه دلته چې راځو نو هم دوی مسکینان دي ما افغانان مسکینان دي نو افغانان ته برکت نه کوي اوس کدی هغه پیسې دار خلک راوي او روي دلته به فاتریکي جوړ کيم با افغانان تر کار کيم با هغه پر کار سي د څه کیسه ده چې دغه د مش خو یعنی ان شاء الله د افغانستان خلک چې تر ډیره حد کې اوس پر تو شو درې دي یعنی دا اوس څه کیسه ده ته کوم یعنی ولکه د خلاص دا چې به وسایي وخت لرم دا نور ورځ بل یو ماجد ته ولاړم او وسایي بم دغه وخت دا د ماشام د مسجد منځ ته ورځ تر وخت نه هغه مې کاغه هغه وسایي مې کړی دا چې په کار وخت هم دا اوس
څه کار کوي
زه خدلته دا کشتو کارونه کوم دلته په کجکی کې خو چې و موږ هم دا د مزک کارونه کوله سبکان مې ویل اوس نو چټي سو د اختر ته انو بارارانم دلته په یلمن د شورا او یعنی باستن کمپس دلته بیا په لاداش بیا نورم ځکه دلته بیا د ورون سره اوس دلته دا په لوی کار کې له وسکر کیږي یعنی بارام مونږه کوم ورته یو کړل ورته ټول مکړل هغه ټول مته سم کړل اوس مونږ نه پولیس پینولې بالا یو ځو بس او خنه مو رنگ یوالې د بس پخې د تداوس مو پرغنم او بس لګولې د غاین اخیری او بس ولې
یعنی ادخل ستاله لپاره د کار زمينه شته او ته پکې مصرف یو کې د شي سپڅر باندې یو څو نور ځوانانه
په هیله کې پرمشکارونه خو به دې دي یعنی دا وسله د مو جواز نه سکاله مې اتنی به لوګي تور کو یا د دې زور تر جنا ول چې یو کو مقصد کارونه خو تاسو په افغانستان کې چې ما څه د سنوم نه دی لکه خلک چې پای چی کار نه ته خو کار ستاسو منګر دې نظام نه ته وایي چې یعنی ټول خلکو ته ته پر یو حد کار ستاسو منګر خو چې د طالبانو حکومت دې سوي چې اوس دا ځینې پروژې چې عملي کړي دي او ځینې قانون او دا روپی راوایي دا په یو نور کارو ولګیم په افغانستان خلک پر قرار دي هم دا ځینې کښټوته یي مقصد بازار پیدا کوي او خپل یو پمبه او دا دلته کرکی ژغنم ته دا چې بازار ته پیدا شي هم به خلک بس ته ولاړی ژه هم به پیسې دار څه دغه او بل مدار د ټول مال چې ازادي راځو کل سمس پر یې په معنی یا پر منځنۍ یا پر لوند ته پو
د دې وخت نه ځواب خلام را سره نشته دا اینده کې تاسو پته مو اوسې و با گورو چه پتی برخه که چه پرمختگ وشی تاسی تبایی حتمان بیا وایو منان لاری که دی و لزنگ دی چه و حاله دی و خبال نظر دی را سر شریک لو روستای ما وریدون که امراخ لو نمورا تا وقت لکم زیماری که نواله
دیر منان کم سیال خورجانی سلام تاسو تا ملمنو تا وریدون که تا نبیولا زابلای دا زابل وسیدون که داشته با لگرین خبری کوم
تاسو داخلي مسافر یاست، ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی. تال د غزنی کې
ډیر زیات مننه کوم. همدا چې خدا و د کور شاته د چا خبره د مسافر یم، بس غزنی کې خو خیر او خیرات ده. د شپه شدا سی بچلیږي چې د سړی د یخ احساس سره کوي.
په دې موضوع خبرې کوو چې له افغانستانه بهر کوم افغانان چې میشت دي، د دوی د کډوالۍ ژوند څنګه ده؟ ساده کډوالۍ ژوند څنګه ده په غزنی کې، کله زابل کې، کله غزنی کې، څنګه دي کارونه هلته؟
مننه کوم خورجانې، زه به د خپل کار په اړه لومړی درته وایم. نو زابل کې ډیری وخت اوسېږم، وخت نه وخته غزنی ته ستي راځم. په دې وروستیو کې چا خبره ده داسې د طبیعت دپاره راځم، ځکه چې غزنی هم زه خپل کور بولم او واقعنه من خپل کور ده. او دلته ما 15 کاله هغه د اوړي ګرم موسم 15 کاله یکسره ما دلې تېر کړي دي. نو دا 2 کاله چې راځم چا خبره ده داسې طبیعت راځم. دلته مې کارم ده، درسونه مې دي، نو بیرته به ځم د زابل لوري ته. که ځم د لختره وروسته بلته خپل کار مخته وړم. او پاته سو د کډوالو، دا چې موږ تاسو پوهیږو خورجانې، په افغانستان کې فقر، غربت، بیکاري د دې لامل سوی ده چې زموږ ساتي هغه ګل ګل افغانان یا هم په بهر کې کډوال دي، له کورنیو سره دي، یا هم مسافر دي. په ټوله کې یو څوک خپل وطن نه پرېږدي، کله تبن هغه د مجبوریت په خاطر. زموږ ستاسو هیوادوال ایران او پاکستان کې د دې دواړو ځایو
زابلی سه پاره کې کې د ستونزې ډېر زیاته ده. ساسي غږ نه شو اوریدلې، لطفا که غواړی د مور کې موقعیت ته متغیر ورکې. یو ځل بیا هڅه وکړئ که چیرې موږ ساسي غږ سم واورېدل، تاسو مهرباني وکړئ فکر کوم چې اوس یو څه سم شو.
ډیره مننه کوم. نو ما هم خپل ایران او پاکستان ته مسافرۍ کړې دي، هلته کډوال پاتې شوی یم. نو واقعا په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو او مسافرو ژوند له ترخو سره ډیری وخت مخامخ وي. نو که چیرته میلمه هم در سره پر کرښه یې پوښتنه مې همدا ده، میلمه ورور جانه، هغه کسان چې د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت له سکوت سره په هر ته تللی دي، هغه ډیری ځوانان ډیر قدرونه و، ډیر ښه یعنی دندې وې، دلته سواد و، تعلیم یې کړی و، هغوی چې اوس هلته ژوند کوي، آیا د هغوی څه نه څه ماشته چې یې له کومې خوا، او هغوی تر څه اندازې په بار کې په کار مصروفه دي؟ ډیره مننه.
مدنه کور دی ودان زابلی صاحب چاړي کې د نیولې وا ژوندی اوسې. مقام صاحب که تاسو راته د پوښتنې ځواب کړئ، کومه چې زابلی صاحب وکړه، کوم ځوانان چې په تېر جمهوریت کې کارونه کول، خې دولتي دندې درلودې یا په خصوصي سکتور کې په کارونو بوخت ول، اوس چې خارج ته راغلي څه کوي؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. من خو که د کډوالو موضوع وایو، تر ډېره بحث به د اروپا او د امریکا د کډوالو موضوع وي. کله چې له جمهوریت وروسته هغه ځوانان چې د موسسه یعنی د مهمو دلایلو په اساس ویم چې مجبور شول چې کډوال شي، نو دلته هغوی په اروپایي هیوادونو کې او په امریکایي هیوادونو کې، په کاناډا کې، دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکیورټي په نوم یو ډول برنامه ده، تر هغه چې دوی خپل کاري او تحصیلي ژوند ته بیت له سره پیل ورکوي، دولت یې هغوی حمایه کوي چې یو اندازه کومک له دوی سره کیږي، چې دوی وکولی شي تر هغه چې دوی ځان ته کار پیدا کوي یا په یو برخه کې مشخصې زده کړې کوي، تر هغوی دوی حمایت کوي. او کله چې دوی بیرته یو داسې هنر زده کړي چې وکولی شي له هغه طریقه خپل کاروبار شروع کړي، دنده پیدا کړي، نو تر هغوی دوی حمایه کیږي. البته دا پیسې دومره نه وي چې دوی مثلا ډېرې پیسې اوسي، فقط دومره وي چې دوی پکې خپل هغه روزمره ژوند او عادي ژوند مخته وړلی شي او له ستونزو سره مخ نه شي. بل دلته چې کډوال راځي، زه به د المان خبره وکړم. البته تر ډېره د نورو اروپایي هیوادونو او همدارنګه د کاناډا او اروپا سیستم یو څه سره ورته دي، نږدېوالی لري. په المان کې چې کله کډوال راځي، نو خصوصا هغه کډوال چې له جمهوریت سقوط څخه وروسته راغلي دي په قانوني ویزو باندې، دلته دوی ته لومړی د ژبې یا د ادغام کورس ورکول کیږي چې دوی ژبه زده کوي، او له ژبې وروسته د قوانینو په اړه یو درس وایي. له هغه وروسته دوی په خپل خوښه انتخابوي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. ځینې خلک مثلا خپل شرایطو ته پکتو خپل کورنۍ ته پکتو په افغانستان کې چې دوی پاتې دي هغه سي مخته دي او خپل عمر ته پکتو. مثلا ځینې خلک ممکن نور دا حوصله ونه لري چې یو نوی هنر زده کړي مستقیما ځي او چیرته کار ځان ته پیدا کوي.
که ستونزې نه وي دغه پیسو مقدار چې تاسو یاد کړی دا څومره دی؟ او مثلا که یو څوک اسناد ترلاسه کړي یا درې کلن یا یو کلن او ده ته وایي چې کار وکړه او دا کارونه کې بیا موای چې زه په دې سوشل بینیفیټ باندې دا کومه تکا کومه دا غواړم هغه سر څنګه برخورد کړي؟
د پیسو اندازه خلومړی کچیر ته موږ دغه موضوع دغه کډوالو موضوع یادو چې هغه مثلا غیر قانوني راغلی هغه ته خو بيخي کمی پیسې ورکول کیږي هغه چې مثلا یو ډول یو ځل قبولیت ترلاسه کړي په قانوني ویزه باندې راشي هغه سره فرق کوي. کسان چې مثلا جمهوریت سقوط وروسته راغلي د پالمان کې هغه ته تقریبا یوازې وی مجرد وی 500 شاوخوا یې ورکول کیږي. کچیر ته هغه متاهل وی تقریبا زر نور د کورنۍ او د تعداد په کتو ماشومان ته په کتو هغه سره امارت حمایت کیږي. او کچیرته دلته یو څوک غواړي چې وای زه کار نه کوم په خو دا موضوع ډیر اسانه و چې مثلا نو کې ته وای چې دا کار لری دی دا کار سخت دی دا کار سره ډیر علاقه نه لرم تر ډیره دولت در سره منل اما اوس ته به دې د سقانې کوم کې جواب دوی ته پیدا کړی چې ته ولې کار نه کې. البته کچیرته ته په یو برخه کې زده کړی کې دا په خپل کار حسابيږي چې دلته ورته اوس بلنګوي دا په خپل کار حسابيږي چې دلته په خپل د دې کار د زده کړې په جریان کې هم معاش ورکول کیږي. یعنی ته هم کار زده کې هم معاش درکول کیږي چې په هغه صورت کې لته څوک پښتنه کې ولي کار نه کوي هغه په خپل کار. البته فولټ داسې کار نه دی چې ډېر معاش پکې وي یا هغه کسان چې نارمل د کار معاش اخلي معاش نه وي معاش لګوي اما خو دومره وي چې ته خپل کرایه او نور مسایل په خپل حل کړل شي نو دولت لته دومره پښتنه نه کوي. اما که چېرته ته کار نه کوي او مشخص هم دا د سوشل سیکورټي یا د مثلا د ټولنیز خوندیتوب پیسو ته پروت نو هر دوه هفته بعد دلته د کار مرکز یا اداره چې ستاسو مسؤوله ده ته غواړي له تاسو سره مشوره کوي کینی تاسو وکړل څه ونه کړل پلان دې څه دی نو هماغه سي له تاسو سره مثلا دلته تعقیبیږي ستاسو ټول کارونه تعقیبیږي چې وکولی شي تاسو یوې داسې لارې ته برابر کړي چې ته په خپلو پښو ودرېږي او د دولت د حمایې ووځي. نو که چېرته یو مشخص دلیل ولري کولی شي چې وایي اوکې زه کار نه کوم اما که چېرته دلایل د قناعت وړ نه وي بیا ته مجبوري چې کار شروع کړي او که چېرته بیا هم تکرار ته دا کار دوام ورکوي او یوازې د دولت پیسې اخلي امکان لري چې پستا پیسې لومړی د فیصدۍ په اساس لګي کمی شي لګي کمی شي بلاخره مطلق به قطع کېدو امکان هم شته.
او د کار پیدا کولو په برخه کې څومره حکومتونه مرسته کوي؟ کار شته نشته ځکه ځینې کسانو سره ټکې چې کار نشته ده
پالمان کې د کار موضوع لکه پیچلې ده. البته د آلمان ټول سټرکچر داسې پیچلې ده زه نه پوهیږم د کار په پیدا کېدلو کې د کار مرکز کومک کوي ولې نه کوي اما مشکل دا ده چې د اوس په خو ډېرې ادارو مثلا د ژبې د لومړی سند یا بي او سند چې موږ ورته ویلې شو په دې باندې خلکو ته کار ورکوم ما اوس بي دوه غواړي. یعنی یو انسان مجبور دی چې تقریبا یو نیم کال دوه کال د ژبې په زده کړه کې تیر کړي او بل غټ مشکل دی چې یوازې دا شرایط نه وینو شرایط هم تاسو وړاندې کوي نو که حتی یوازې د ژبې شرایط ته ځان برابروي باید یو څه وخت تیر کړي. نو په خصوصا هغه کسان چې په خپل هیوادونو کې زده کړې کړې وي تحصیل کړې وي هغه ته دا هر څه له صفر شروع کول ډیر سخت وي لکه د یو ماشوم په څیر چې مثلا هغه ول ژبه زده کوي بیا مکتب ته ځي بیا درس وایي داسې هر څه له صفر شروع کول ډیر اسان نه وي. نو اوس مثلا کچیرته ته په بیو باندې کار ونه شو کولای پیدا کړي نو ته باید بي دوه سند واخلې او د بي دوه سند لپاره ته باید میاشتې میاشتې انتظار وکړې چې یو کلاس ځانته پیدا کړي او دا په خپل د کډوالو د ډیرښت وجه نه په اوس وخت کې د ځانته یو مناسب ځای پیدا کول د درس لپاره چې هغوی زر وکولی شي تاسو ته درس شروع کړي ډیره سخته ده او اسانه کار نه دی. خو بیا هم دا یو دلیل کېدی شي چې دولت ته وایي چې اوکې فلان مثلا ما کلاس ونه شوی کولی پیدا کړم ځکه د کار له مرکز سره دا کورسونه ټول مستقیما په اړیکه کې وي او هغوی سره معلومات لري چې یا رښتیا هم دلته دوی کلاس لري که نه نو بیا هم ستا ملاتړ کوي تر هغې چې تا ته یو مناسب ځای پیدا شي خپل درس تمام کړي او په خپلو پښو ودرېږي. خو په ټوله کې د کار پیدا کولو شرایط لکه پیچلي دي باید زموږ استاد سره غټ مشکل دا دي د نورو هیوادونو د خلکو مثلا کله اروپایي هیوادونو نورو هیوادونو مهاجر دلته راځي دا غوي لایسنس دلته د منلو وړ وي نو تحصیلي اسناد د منلو وړ وي حتی که ووکیشنل ټریننګ یا مسلکي زده کړې دوی کړې وي په یو برخه کې نجارۍ کې یا په برق انجنیري کې هغه چلیږي اما د افغانانو بده مرغله هیڅ ډول اسناد دلته په اسانۍ نه منل کیږي او که منلو لپاره هم باید ډېره سخته پروسه تېره کړي تر څو دلته هغه سره مقایسه شي او تا ته یو ډول سند درکړل شي.
مننه کور ودان. هاشمی صاحب که تاسو ته وایست په هر کې په افغانستان کې ښایي زیاتره کوم کسان چې اوس دلته راغلي دي شخصي کورنۍ درلودل، پرلن کې یا په ټوله کې د برېټانیا طرف ته د کور پیدا کول د کور نیول ستونزه ده بخصوص افغان کډوالو لپاره؟ کنه
آیرلند کې په مجموع کې د کور ستونزه به نه زیاته ده، دا نه تنها د افغانانو لپاره یا د نورو مهاجرینو لپاره بلکې په ټوله آیرلند کې دغه ستونزه نهایت زیاته ده. حتی په ډېر رسمي مواردو مجالسو کې هم دغه موارد د رئیس جمهورانو په سطح باندې کله چې دغه کې ځینې چالشو چې د آنلاین یادیږي نو دغه د کور ستونزه پکې یادیږي. او دا په مجموع کې دا چون دلته په آنلاین کې د آنلاین هیواد اقتصاد تقریبا په اخر 15 کلو کې ډېره لوړه شوې ده او هماغه چې دوی ورته هغه بنسټیز ځینې کارونه شکایت شوی وای او تر نورو اروپایي هیوادو چې هغوی ډېر بنسټیز کارونه او انفراسټرکچرونه یې ورته تراوله جوړ کړي، یا د دویم نړیوال جنګ څخه وروسته ځینې هیوادونه جرمني یا د ځینې نور هیوادونه نیدرلند هالند او نور بنسټونه درلودل، دوی له بده مرغه چې د پینځه یا شپږ لسیزې مخکې دا کارونه نه درلودل. نو کله چې دوی اقتصاد ښه شو نو دوی لپاره هغه بنسټیز کارونه بېرته سر پیلول او هغه منظم شکل سره، نو دغه یو ستونزه شته ده چې دا په مجموع کې نه تنها د افغان یا د نورو کډوالو لپاره بلکې په مجموع کې حتی د خپل خلکو لپاره هم دا یو ستونزمنه ده. او حاضر قیاس په برېټانیا کې هم دغه مشکلات په مجموع کې شته دی، اما ځینې افغانان چې دلته راغلي یا په برېټانیا کې راغلي کور دنس د نشوالي له کبله هغوی په کانونو په هوټلو کې پاتې شوي دي، چې دا هم یو مشکل یا یو سرخوږی د حکومت لپاره چې کله ځینې اوقات داسې هم کېږي چې د پارلمان د غړو له طرفه دغه همیشه یادیږي چې په لسګونو میلیونه ډالر یا یورو او پاونډ په هوټلو کې مصرفي کې دل پاره شي دغه کډوال وساتي. نو په مجموع کې دغه ستونزه بلته شته ده او دا په ټوله د ټولو لپاره ده.
تاسو مخکې د ځینو حلارو یادونه وکړه، که چیرې افغان ځوانان غواړي له افغانستانه بهر ژوند وکړي، راتګ یوازې دا نه ده چې دوی په غیر قانوني لارو راشي، دغه قانوني لارې چې تاسو مخکې غوښتل یادونه وکړي دا څه دي؟
من څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه په ټوله د کډوالۍ یا د مهاجرت دوه فکتورونه یا دوه غټ لامل دي، یو د پوش فکتور دی چې هماره فشاري او بلې د پل دی چې انتخابي یا څوک یې په خپل خوښه کوي، چې په افغانانو بعد مرغه په همدغه پوش فکتور کې په اکثریت مطلق خلک یا افغانان د دغه ستونزې له خاطر شپاغې اقتصادي جنګ مالي مشکلات او داسې نور فشارونه شته دي چې هغوی راځي. یو په افغانستان کې له بده مرغه سفارتي اړیکې او دا نشوال له کبله حتی ځینې نور انتخابونه چې تا یو ځوان عم غواړي په ډېر مشکلات سره هغوی کولی شي هغه انتخابونه یا هغه انتخاب کې مثلا که هغوی د تعلیم تحصیل لپاره غواړي چې راشي هم باید د پاکستان یا د ایران هیواد ویزه ترلاسه کړي او په هغه بازار کې ډېر په اسان نه پیدا کېږي او د هغوی لپاره ډېر غټ ستونزه وي. اما دلایل او بیا ځینې حل لارې شته چې څنګه وکولی شي زموږ افغانان او په خاصه توګه افغانان په ځوانان او تعلیم یافته ځوانان وکولی شي چې په مهاجرت یا د نورو لارو حکومت سره هم دلته نور هیوادو ته راشي. مثلا زنو ډیر افغانان یا زنو ډیر ځوانان وي تحصیل تعلیم لري وکولای شي دوی کولای شي چې خپل نورو ملګرو دوستانو او یا خپل هم د انټرنیټ له لارې خپل ځان ته وظیفه پیدا کړي. دا به دوی ته ډیر مشکله په دې ښکاري چې دغه ټرند یا دغه کار مروج نه دی په افغانستان کې. اما د همدې کار له کبله صحیح ده چې د هند مثال به زموږ لپاره ډېر تدقیق وړ نه وي، اما د هند هیواد مجموع کې 2.5 میلیونه هر کال تقریبا خلک د قانوني لارو څخه نور هیوادو ته د کار دغه لپاره ځي.
په بخښنه سره هاشمي صاحب تاسو د کار یادونه وکړه. نړیوال مارکیټ ته په کتو باندې ستاسې پان باندې د افغانستان د نن ځوانان داسې څه مهارتونه لري چې مثلا د هند په څیر باندې یا هغوی جرمني دعوت کړي یا برېټانیا راوغواړي یا ایرلند ورته ووایي چې تاسې راشئ دلته کار وکړئ، فکر کوي لکه څنګه چې هغوی کوم مهارتونه لري په ځانګړې توګه د آی ټي په برخه کې او دغه نوې ټکنالوژي په برخه کې افغان ځوانان داسې مهارتونه ولري لکه مثلا ایرلند به څارتي او لري افغانستان یو ډاکټر راوغواړي؟
دقیقا ځینې مسلکونه ډېر حساس دي. مثلا تاسو طب یادونه وکړه، زموږ شاید کیفیت چې هغوی هر هیواد خپل ځان ته یو امتحان لري چې تر څو ګار ځای راځي هغوی باید دغه امتحان ورکړي. اما نور مسلکونه شته دي، کمپیوټر ساینس دی، ډېری انجینران زموږ د جمهوریت په وخت کې ډېر تکړه او انجینران چې هغوی ډېر معیاري کارونه کړي دي. که هغوی کولای شي زه دا نه وایم چې ډېر په اسانۍ، اما دغه یوه لاره شته ده. زموږ خپله په 2022 کې په وایلو کې موږ خپله د همدې لارې چې موږ خپله مسلکي محاسبین وو او په دې هلو ځلو شروع شي باید موږ خپل ځان ته کار وظیفه پیدا کړو او بالاخره مهاجرت وکړو. نو تقریبا زموږ 25 مسلکي محاسبین موږ وکولای شول چې په آنلاین هیواد کې اول وظیفه ترلاسه کړو، بیا هغې نه وروسته د وظیفې له طریقه زموږ پاتې نور کارونه لکه د نورو هیوادو د خلکو په څیر زموږ پروسس شوي او دلته راغلي وو. او د همدې په جریان کې په نور هم داسې په لسګونو افغانان الحمدلله چې دلته آنلاین هیواد ته د خپل مسلک د له طریقه دلته په وظیفو او په کارو ګمارل شوي او راغلي دي. خو البته دې لپاره یو باید بنسټیز ځینې کارونه یا داسې نهادونه او داسې ځایونه جوړ شته د ځوانانو لپاره. دا ووایي چې که ستا دغه تعلیم تحصیل کفایت نه کوي باید اپسکلینګ وشي. څنګه چې مقامزی صاحب هم یادونه که اپسکلینګ ډېره ضروري ده. مثلا یو څوک فارغ دی د انجینرۍ څخه، هغوی لپاره یو کورس درې یا دوه میاشتې یا څلور میاشتې وخت نیسي که هغه چېرته هغه کورس وکړي شاید په اسانۍ سره وکولای شي وظیفه ترلاسه کړي. او تر ټولو مهمه وظیفه ده او کله مو چې ترلاسه کړه کولای شي چې دلته یو څوک وکولای شي چې راشي. ده
مننه کور اوریدونکی راسره دوی بره واخلو نومره ته واخلی لکوم زما اړیکه نیولې.
سلام علیکم درجه خور، سلامونه قبول کړه، څنګه په خیر؟
مننه شکر ژوندی اوسې. نو مو څه لکوم زما اړیکه نیولې؟
مننه، زه محمد اشرف حق دوست کمدار ولایت ترغنده او فلیس ټلیفون په کرشم. سلامونه ټول اوریدونکو ته محترم یلما صاحب، سلامونه.
مننه مننه اشرف صاحب، نن په دې خبرې کې و چې له افغانستانه بهر د افغان کډوالو ژوند څنګه ده. تاسو چې د افغانستان د نن یاستې کوم کسان چې یاد کورنۍ یا خپلوانو دوستانو کې موڅوک بهر دی ژوند څنګه ده، څه کیسې کوي درته څه وایي؟
بل خور دمو ډیر ښه موضوع تا کړل ده او دا سپښتنم ده. خورې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، موږ په پاکستان کې زموږ قریبان دوستان ساته، ایران ته هم تللي دي، بیا سره راغلي خپل هیواد ته. بیا چې په هغه جنګ جګړو کې هغه دغه کې ولاړله امریکې ته تللي دي په اصطلاح باندې، په دې کې موږ بعضې خلک پېژنو. یعنی زموږ د وطن کې و دا خلک موږ سره پېژندل، نو د ډېر سره موږ په کار سره معلوماتونه لرو. دلته دوه ترتیب دي خورجانې، چې دا اقتصاد داسې دی لکه یو سړی چې مثلا په افغانستان کې اوس داسې خلک شته د بعضی اقتصاد برابر دی بعضی بیا اقتصادی ستونزې لري خارج کې هم چې موږ پوښتنه کوو بعضی ملګري خوشحاله وي بعضی بیا وایا اقتصادي ستونزې ستا موږ ته کار نه برابرېږي حتی داسې په کچاکي لارو باندې تللي وي نو د هغو ژوند ډېر له خطره سره مخامخ یاته دی اوس موږ ته وایي چې موږ بېرته کوشش کوو چې خپل هېواد ته ځان ورسوو یعنې د کرایو پیسې هم نه لري مقصد مصرفونه یې کړي دي نو داسې بېلابېلې ستونزې ستا په خارج ملک کې خو تر ټولو د حل لاره خور زه دغه بولم چې دا زموږ پر هېوادوالو باندې زما دا غږ دی اوس اول دا زه خورجانې چې د هر څه نظامونه راغلي دي زه خپله موږ دا زموږ د کورنۍ انسانان شخصا موږ بل ملک سره سفر نه دی کړی خورې په دغه افغانستان کې وو که اسکي وه که په اصطلاح اقتصادي ستونزه وه خو دلته ظالف یي خپل ژوند کوو اوس نو بیا ښه امنیت هم ستا ور ډېر خوشحاله وي باید راشي خپل ملک ته نو غوښتنه مې دغه ده چې باید چې دې خپل ملک ته راشي که څه مهالته اصطراحت وي خو باید راشي ولې هغه په اصطلاح متل دی دا اوس ګوره تاسې ته بهتره معلومه ده چې پاکستان څو ټپاله دا زموږ مهاجرو ته تکلیف ورکړي را اوسله بعضې بېرته ولاړله هغه دي چې دغه اوازې دي چې شتمنۍ هم ځینې ګرځي د بل کار تر نیمې شپې زه وایم چې خپل هېواد ته راشي خورې دغه بیا ټوله تر ټولو د حل لاره دغه وي
مننهیوه
پوښتنه بله درسره لرم خورې یوه خبره مې بله پاته ده
د ازادي راډیو د نشراتو په اړه پوښتنه کوي اشرف صاحب لا په هغې اړه څه نوي معلومات نشته ده چې زه یې تاسو سره شریک کړم که پوښتنه به هم دا وي تاسې
بله پوښتنه مې پاته خورې بله پوښتنه مې په لنډو درسره کوله چې دغه سسي نشرات د راډیو د لانه دي پالیسي
ما درته هم دا ویل اشرف صاحب چې لا په دې برخه کې څه نوي معلومات نشته همدا چې نوي معلومات راغله حتماً موږ به له تاسو سره شریک کړو کور دی ودان ژوند دی اوسه بل اوریدونکو را سره دا نمبر تا واخلې لکم زه مړی کني ولې
چې تو خیمه د زابل ولایت شاجود ولې سوالې څه چې دا څنګه یې نه اوریدونکو
سلام شه تو خیمه
سلام قدر ول میلمانو ته سلام
علیکم سلام مهرباني ته حساب نظر ماره
نو یو څنګه سلام مرشرب کا کو ته په کندار کې وایم نو د دې څه نظر یو ورته د نظر د خمنانه او موږ به هم راسو دې ته چې موږ مهاجرین د تلويخ په کډور په دی خو په ټول وطن په ټول نړۍ کې چې په پرکتی خو البته د مهاجرین اقسام او ارقام لري مفتخبل دروسانو په وخت کې ماجر او وکالم په پاکستان کې تیر کړ نو څه ژوند و د هجرت خاص لله تعالی او هیڅ نور لودو د دروسانو پر موږ باندې بمبار کاوه موږ باندې چاپی ولې موږ شیلان د خول نو موږ هغه سمینه شکورونه څنګه کې شاستاب څه د کور سامان علي تاسو تاسو سو لاړو په دواله په دوه پښې وعلتم على بس وساتلو بیا هم د پاکستاني ملت دا هغه وخت حکومت څخه مننه خصوص موږ هر کله یو کاو او مستشر ځوان مهیا کړی وو نو څه ځوان د مرکې خو بیا د ترالو کړه افغانستان ته اوس هم د دې ځوان برابر ده خورا به سو دې ته سیستم د موضوع مطابق اړون د کتنګ چې مته اشرف کا کو ویل موږ ټول نړۍ کې ماجر لرو خاصه پرما د وورونو ماجر په پاکستان کې یو اسکاله ده په بلوچستان کې تیر کو خو خوشبختانه سي اسلامي امارت په خپل سماره ورسېده یو خپل کامیاب شو
تو خې صاحب کپلندو کې د کډوالو د ژوند په اړه ته وایي دا کوم کسان چې افغانستانه بهر دي د دوی په اړه په افغانستان کې داسې فکر کیږي چې دوی پیسې لري ژوند جوړ دا او توقعات ورنډي زیات دي آیا په کندهار کې هم دغه فکر له خلکو سره ده
خامخا زه خو د زابل ولایت یم نو موږ د دې ځای ما جوړسته موږ خپل یو کلیوال څلړې د امریکا ته که په کاناډا کې د وکړه کله خو یو دي چې کاری دي د دې ځوان د سخت مشکلاتو سره مخ ته د مخکې د امریکایانو ترجمانو کو دلته هیڅ مشکل هم نه د وکړو خړې روغ رمټ سي سالم چې مختصدم نه دور ورزولې
مننه ته خسر کور دی ودان
نه ته ډیر ځوان په تکلیف ته نه ډیر د تکلیف ځوان کوي خدای دې وکړي چې ماجر ټول د افغانستان تراسي خپل وطن بلبل وطن
مننه مننه ته خسر کور دی ودان چې اړیکې دی نیولې و کم وخت لرو فقط ما دوه بختنه یو بختنه لته سدوارو ده چې دغه مزل د کډوالې او دلته په بهر کې وسیدل که څنګه په اقتصادي او روحي رواني لحاظ باندې ټول کډوال د فشار لاندې دي خو کدا سی یو ښه خاطره وای چې کډوالې دومره سختیان لري او خې ګړم پکشته مقام ځای سپ نمړای لته سیاورو
ډیره مننه مهم پوښتنه دا ځواب يم د سړي خلاصه کېدای نشي خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې ډیره افغانان چې راځي دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سکیورټي برنامه ډیره مهمه ده ټولو لپاره ځکه زموږ په هیوادونو کې دا مسایل نشته دی چې ته که هر ډول شرایطو کې دولتي ادارې هیڅ حکومت د اشخاصو سره نه کوي چې هغوی خپل ژوند د جوړولو لپاره لاغه همکاریو ته ګټه واخلي او تر هغه چې دوی په خپل یو مسلکی برخه کې زده کړی کوي یا خپل ځان ته ژوند او کاروبار پیدا کوي تر هغه دولت حمایه وکړي په ټوله کې کله چې څوک کډوالي کوي نو ګټه د ټولنیز خوندیتوب موضوع ده همدارنګه د نوی او کاري یا تحصیلي ژوند پیل دی او همدارنګه نړیوالې دي خکېږي ژبني مهارتونه خکېږي ځکه دوی مجبور دي چې بل ژبه زده کړي که په لین کې څوک باید انګلیسي زده کړي یا نه په کومه ریښه زده کړي که څه زده کړي په آلمان کې باید آلمانیز ده کې او که په څوک چکی نو چکی بس ده کې بل نړۍ لیدې فراخې کې د هیوادونو کې مثلا ډې کلتوري تنوع شته ده مختلف کلتورونه مختلف خلک دا شته ده بل عماری کې ډې حقيقي ځکه دوی کې د صنف درسونو ته تزيد صنف درسونو لپاره د مختلفو هیوادونو خلکو سره وګړو سره مخ کېږي دا غوې د کلتور او ژبې او دا غوې د ذهنیتو سره عادت کېږي او ډېر څه له نورو زده کوي نو دا غیګټې دي
مننه هاشبي صاحب له تاسو مم دغه پوښتنه ده تاسو ته وایم چې پرلن کې تجربه متفاوت دي کنه هم دغه ورته موضوعات دي
او زمي پانت تر ټولو ښه تجربه او کوم چې مونږ ته نور د هیرا کې وی هغه د شیدلتا د غریب یا او مالدار یا د اصل چې په دین په اسلام کې ډیر واضح هوا نشي وي د تور او سپین او د غریب مالدار دا تفاوتونه اصلا یا نشته یا په ډیر لږه کچه لیدل کیږي حال دا چې په نور هیوادو کې یا زمونږ په هیواد کې د غریب او د مالدار ډیر غټ توپیر او دا غټ لیدل کېدل حتی په مکتبو کې او د دې په استوګنځیونو کې او په دې په نورو مواردو کې ډیر واضح لیدل کېدل ما دا تفاوتونه اصلا دلته نه لیدل کېږي او دا فرصتونه د هڅو کولای شي استفاده وکړي شخصا ځکه چې یو کډوال یم یو څوک چې دلته راغلی یم او د دې جامعې یو عادي فرد یم اما زما یو اولاد څو افلاندې د ګوګل په کمپنۍ کې د اندره مکتب لا ادرس لار او چالتہ د پلازمینې ځینی مکتبونه حمل تول او د دې ګوګل په کمپنۍ کې پیونه هغه خپل ایکسپیرینس یا پریکټیکل ایکسپیرینس دا کې دوی خپل اول مقام ترلاسه کول هدف مې دا دی چې د دوی دغه مقام ترلاسه کول یعنی زه دوی سره د وزیرانو او د نورو سامان هم شته دی اما دا خبرې اصلا نشته چې څوک یو بلکې دلته ټول د فهم د دانش او د اخلاق او د دغه مسایلو پرته له توپ او اولویت ورکول کیږي نه دا چې د دغه مسایلو او بل مهمه موضوع ډیر مختصره وایم چې یعنی الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو منګه انا لوی مسلمانۍ چې کوم دی مور او پلار اکثره افغانان دی مور او پلار پاتیا اسلام شي منګي افغانستان کې منګ ته راکو دا غینا علاوه یو نورمال انسان دومره زیات په حياته غلط و دلته مکل شي دلته راځي په واقعي شاس مسلمانان مساجد ګوري تاسو دې تړکیږي چې پاتې یو څه نور مطالعه وکي او خپل ماشومان دې ته وهڅوي شي په واقعي توګه چې اسلام کوم انکاس ساتي په په جامعه کې او هغه اصل اسلام باید سره خپل ځان پیاده کړي. نو دا دوه مثبت اړخونه دي چې ما تاسو ویلي.
مننه. کور ودان ژوندۍ اوسئ. په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لندن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی نن نړۍ مننه چې پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. تاسو اوریدونکو هم مننه. تر بل پروګرام خیر چاري. ښه وخت.